د ازادي رادیو یو ساته پښتو خبرونه ته شراغلاست. د مافشین دوی بچسوي زملالي بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. د ازادي رادیو دا یو ساته پښتو خبرونه د امان امیرزی په تخنیکی مرسته خبريږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په فاریاب ولایت کې د نسکور سوي هلیکوپتر د سپرلی د خلاصون په هدف یې هڅې پیل کړي. طالبانو په فاریاب ولایت کې د دوو بهرنیانو په شمول د افغان امنیتي ځواکونو اتلس سرتیر یرغمل کړي، دا له هغه وروسته چې د سرتیرو په بیړني حالت کې خپل MI-15 هلیکوپتر په دغه سیمه کې کښته کړه. دا به هم واورو چې د بګرام زندان رئیس وایي د کابل بانک یو لوی پوروړی خلیل الله فیروزي له بګرامه کابل ته انتقال سوی دی. ګڼ شمیر نور مطالب هم لرو، خو تر هغه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه اورو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د روسیې صدر اعظم دیمتری مدیدیف ترکیه تورنه کړې چې په خپله خاوره کې د اسلامي دولت سختریزې ډلې ته ځای ورکړی دی، او د فرانسې صدر اعظم مانوئل والس وایي اروپایي ټولنه باید هغو کډوالو ته حدود وټاکي چې له منځني ختیځ څخه د دې بلاک 28 غړو هیوادونو ته د ورتلو اجازه لري. تر نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له مرزي احمد زی څخه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، افغان ولسمشر پر سیاسي کارپو احمد سیدی حمله وغندله. د افغانستان د ولسي جرګې لومړی مرستیال وایي چې د ملیشه جوړولو په هڅه کې نه دی، او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په نیمروز ولایت کې د حزب تحریر ډلې عمومي مسؤول نیولی دی. افغان ولسمشر پر سیاسي کارپو احمد سیدی حمله وغندله او هغه یو ناوړه عمل وباله. د جمهوریت ریاست په اعلامیه کې راغلی چې هر ډول هدف ته د رسیدو په خاطر تاوتریخوالی د بښنې وړ نه دی. د اعلامیې د معلوماتو له مخې ولسمشر ټولو امنیتي ارګانونو ته دنده ورکړې څو د دغې پیښې عاملین ونیسي او د قانون منګلو ته یې وسپاري. ښاغلي غني له روغتیایي مسؤلینو غوښتي چې د سعیدي په درملنه کې له ټولو امکاناتو څخه کار واخلي. پر سیاسي کارپو او لیکوال احمد سعیدي پرون ناوخته وسلوالو کسانو د شارناو په سیمه کې ډزې وکړې. د افغانستان د ولسي جرګې لومړی مرستیال وایي چې د ملیشه جوړولو په هڅه کې نه دی، بلکې په ننګرهار ولایت کې د ولسي پاسونونو رهبري کوي. ظاهر قدیر نن دغه خبرې د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې د امنیتي چارواکو د هغو خبرو په غبرګون کې وکړې چې ویلې دي دی د ملیشو جوړولو پلان لري. د وویل زه پوره باور لرم چې کړېدلی ولس زما سره همغږی دی. زه ملیشه نه بلکې مجاهد یم. زما تاریخ ټولو ته معلوم دی، خو زه امتیاز غوښتونکی مجاهد نه یم. ښاغلی قدیر زیاته کړه که چیرې حکومت د خلکو وړاندیزونو پر وړاندې مسؤولانه عمل ونه کړي، نو په ټولو ولایتونو کې به مدني حرکتونه پیل شي. وروسته له دې چې ظاهر قدیر د ملي امنیت شورا په ګډون یو شمېر نورې ادارې د داعش په ملاتړ تورنې کړې، د دغو ادارو چارواکو دا څرګندونې بې اساسه وبللې او زیاته کړه چې ښاغلی قدیر د ملیشه جوړولو هوډ لري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په نیمروز ولایت کې د حزب تحریر ډلې عمومي مسؤول نیولی دی. د دغه ریاست خبر پاڼه وایي چې دغه کس عبدالقیوم نومیږي او له درې کلونو را په دې خوا یې د ډیموکراسي او نظام پر ضد کتابونه او مجلې خپرولې، خپلې ډلې ته ځوانان جذبول او له ګواښونکي ډکې شبنامې خپرولې. په اعلامیه کې راغلي چې له دغه کس څخه 3 جلده کتابونه، د حزب التحریر مجلې او یو پای کمپیوټر لاسته راغلی. او د ولسمشر اشرف غنی میرمن بی بی ګل غنی وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي څخه باید مخنیوی وشي. میرمن غنی نن په کابل کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځ په لمانځه غونډه کې وویل چې د ښځو پر وړاندې باید د دین او قانون له مخې عمل وشي. په عین حال کې د ښې حکومتدارۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود چې دې غونډه کې ګډون کړی و د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یو ناوړه فرهنګ وباله، او ویل چې د ښځو پر وړاندې باید تاوتریخوالی ونشي. په دې غونډه کې د غراز د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف د یو کمپاین پر پیل هم ټینګار وشو. د کورني خبرونه بهرني خبرونه به زما همکاره فریبا ظاهر تاسو وړاندې کړي.
د روسیې صدر اعظم دیمتری میدویدیف ترکیه تورنوي چې په خپله خاوره کې د اسلامي دولت ډلې ته ځای ورکړی دی. دی وایي ځینې ترکي چارواکي د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې هغو سیمو کې چې نفت پکې تولیدیږي په مستقیم ډول مالي ګټې لري. میدویدیف وایي د روسیې الوتکې نسکورول د اسلامي دولت ډلې د خوندیتوب معنی لري. د روسیې صدر اعظم زیاتوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې سوي او خبرداری ورکړ چې د دوی ترمنځ ځینې ګټې پروژې به شایع وځنډول سي. ترکی شرکتونه شاید د روسیې په مارکیټونو کې خپل موقف له لاسه ورکړي. انقره وایي د روسیې سو څلرویشت ډوله الوتکې د ترکیې هوایي حریم نقض کړی دی او تر ویشتل کېدو دمخه د ترکیې لس خبرداریانې له پامه غورځولې دي. روسیه د دې پېښو په اړه په مسکو کې د ترکیې سفیر ته سخت اعتراض ښودلی او هم د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ترکیې ته د نن ورځې لپاره پلان سوی سفر ځنډولی دی. په فرانسې کې د روسیې سفیر ویلي هغه روسی پیلوټ چې پرون د ترکیې هوایي ځواکونو لخوا یې جټ الوتکه وویشتل سوه موندل سوی او په سوریه کې د روسیې پوځي مرکز ته استول سوی دی. سفیر الکساندر اورلوف د اروپا یو راډیو ته نن ویلي چې دغه پیلوټ توانېدلی چې د هغو یاغیانو څخه وتښتي چې د سوریې د حکومتي ځواکونو په وړاندې جنګېږي. اورلوف د پیلوټ روغتیا په اړه څه ونه ویل. دا د هغې روسي جټ الوتکې یو له دوو پیلوټانو څخه و چې پرون د سوریې او ترکیې پر پوله د ترکیې هوایي ځواکونو لخوا په دې تور وویشتل سوه چې ګواکې د ترکیې هوایي حریم یې نقض کړی و. د دې الوتکې دواړو پیلوټانو ځانونه په پراشوټ کې وغورځول. یو یې له مځکې څخه د سپکو وسلو په ډزو ووژل سو او بل یې له درکه و. مسکو ادعا کوي چې الوتکه یې د سوریې په هوایي حریم کې وه. د روسي جټ الوتکه د مسکو د هغه هوایي کمپاین یوه برخه وه چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې پیل سوی دی. د فرانسې صدر اعظم مانویل والس وایي اروپایي ټولنه باید هغو کډوالو ته حدود وټاکي چې له منځني ختیځ څخه د دې بلاک اته ویشتو غړو هیوادونو ته د ورتلو اجازه لري. دی وایي موږ نسو کولای نور پناه غوښتونکي په اروپا کې ومنو، دا ممکنه نه ده. نوموړی زیاتوي چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو پورو کنټرولول د دغې ټولنې د راتلونکي لپاره اړینه ده. د فرانسوي چارواکو دا څرګندونې وروسته له هغه سوي چې د نومبر پر دیارلسمه په پاریس کې تنظیم سوي بریدونو کې یو سلو دېرش تنه وژل سو او سلګونه نور ټپیان سوه. والس وړاندې ویلي وو چې د پاریس ځینو برید کوونکو په اروپا کې د کډوالو د بحران څخه ګټه پورته کړې ده. د لویدیځ بالکان د اتو هیوادونو مشران نن په زاګرب کې سره ګوري څو په اروپا کې د کډوالو د روان بحران په وړاندې د مقابلې په برخه کې د دې سیمې پر رول خبرې وکړې. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن او د اروپایي ټولنې مشر ډونالډ تاسک به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. ټاکل سوې په غونډه کې به د پاریس تر بریدونو وروسته د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې پر هڅو هم غور وسي. د فرانسې خبري اژانس د سلووانیا د ولسمشر له قبله ویلي چې د دې سرمشریزي هدف د ډیرو سوي امنیتي ګواښونو پر مهال د همکاري او متقابل باور ډیرېدل دي. او د روسیې د غازو دولتي شرکت غازپروم له دې کبله اوکراین ته د غازو لیږل درولي چې ویل کېږي کیف ته اړتیا وړ به یې په ورکولو کې چې باید له وړاندې روسیې ته ورکړل سوی وای پاتې راغلی دی. د غازپروم شرکت مشر الکسی میلر نن په مسکو کې ویلي چې نور غاز به هغه مهال انتقال سي چې دغه بیه دوی ته ورکړل سي. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په فاریاب ولایت کې د نسکورسي هلیکوپټر د سپرلي د خلاصون په هدف یې هڅې پیل کړې دي.
پرسونل کې د هلیکوپټر ګوت صورت گرفته، دو نفر سرباز ما متاسفانه شهید شوه.
دا به هم واورو چې د بګرام زندان رئیس وایي د کابل بانک یو لوی پوروړی خلیل الله فیروزی له بګرامه کابل ته انتقال سوی دی. په نورو موضوعاتو کې به واورو چې د طالبانو د دوو جلاسیو ډلو ترمنځ اختلافات مخ پر زیاتېدو دي.
محمد یعقوب چې د امیر المؤمنین زوی دی او عبدالمنان اخوند چې د امیر المؤمنین ورور دی، دا خلک د اوله سره د سره مخالفت کوي.
د طالبانو د جلاسیو ډلې ویاند ملا منان نیازی و. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو اونیز پروګرامونه بشري حقونه او مخکښ شذې اوریدل مه هیروئ. زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په فاریاب ولایت کې د نسکورسي هلیکوپټر د سپرلي د خلاصون په هدف یې هڅې پیل کړې دي. د راپورونو له مخې نن هلیکوپټرې د فني او تخنیکي ستونزو له امله د فاریاب په پښتونکوټ ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمه کې بیړنۍ ناسته کړې. د دفاع وزارت وایي د ازادي راډیو ته وویل چې د دې هلیکوپټر درې سپرلۍ وژل سوي او د دوو بهرنیانو په ګډون اتلس تنه د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلي دي. په دې اړه نور معلومات رحمت الله افغان راکوي.
که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې په فاریاب ولایت کې د نسکورې شوې هلیکوپټرې سپرلۍ وسلوالو مخالفانو چیرته انتقال کړي دي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د یادو کسانو د ژغورلو لپاره یې هڅې پیل کړي دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې هلیکوپټرې درې سپرلۍ وژل سوې او د دوو بهرنیانو په ګډون اتلس تنه نور د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلي دي.
بعد از چاش که از مزار شریف طرف فاریاب می رفتن نسبت عوارض تخنیکی در قسمت پشتونکوٹ ولسوالی ولایت فاریاب نشست اضطراری کردن که او ساحای مخالفین بوده. در اونجا بعد از زد و خورد که با بین مخالفین و پرسنلی که در هلیکوپتر بود صورت گرفته، دو نفر سرباز ما متاسفانه شهید شده، یک نفر از عمله هلیکوپتر کشته شده، 18 نفر که دو نفرشان خارجی هستن و اونا به دست مخالفین
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې رانسکورې شوې M-12 ډوله هلیکوپټرې په یوې شخصي کمپنۍ پورې اړه درلوده چې د افغان پوځ سرتیري له مزار څخه فاریاب ته انتقالول. له بلې خوا وسلوالو مخالفانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د هلیکوپټرې 15 تنه سپرلۍ وژلې او 15 نور ورسره زندانیان دي. په اعلامیه کې ادعا شوې چې هلیکوپټره دوی ویشتلې او برمته شوي کسان یو خوندي ځای ته انتقال کړي دي. په ورته وخت کې د فاریاب سیمه چارواکي وایي چې د برمته شویو سرتیرو د خلاصون په هدف یې سیمې ته امنیتي ځواکونه استولې دي. د فاریاب د والي ویان احمد جاوید بیدار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قرار گزارشی که از دفتر مطبوعاتی لوای اول بر ما رسید، اونا نیروهای کمکی را به ساحه اعزام کردند. اینان قریب نزدیکی تیاره شده بودند که در با کمین مخالفین مسلح دولت روبرو میشن. تا نیمه های شب هم درگیری و جریان داشته.
په تیرو څو میاشتو که د ملي اردو د سویم هلیکوپتر دی چې د تخنیکی او فنی ستونزو له امله بیړنۍ ناستې ته مجبوریږي. څه موده وړاندې په کابل ښار کې د بهرنیو ځواکونو یوه هلیکوپتره رانسکوره شوې وه چې یو شمېر بهرنیو سرتیرو ته یې مرژوب لاړولې وه. له دې وړاندې په لوګر او بامیانو ولایتونو کې هم د افغان ځواکونو هلیکوپټرې رانسکورې شوې وې چې مرژوب لیې هم درلوده. هڅه مو وکړه د برمته شویو بهرنیو سرتیرو په اړه په کابل کې د غوث ملاتړ د قوماندانۍ نظر راواخلو، خو په اخیستلو یې بریالي نه سو.
ازادي راډیو ته په دیش میره خپل پیغامونه را ولېږئ. 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.
دا ازادي راډیو ده. د بګرام زندان مشر وایي چې دوی د ولسمشر اشرف غنی د یوه حکم په اساس د کابل بانک پوروړی خلیل الله فیروزی له بګرام زندان څخه په کابل کې د امنیت 30 ریاست ته انتقال کړی دی. میر صاحب ګل دغه څرګندونې نن د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسون په هغې غونډې کې وکړې چې ورته د لوی څارنوالۍ، پل چرخي، زندان او ښار جوړونې وزارت استازي هم ورغوښتل سوي وو. اسدالله لودین د کابل په سټوډیو کې دی او نور جزئیات راکوي. لودین صاحب، مهرباني وکړئ.
ډېر مننه ملالۍ جانې، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. له تیرو شاوخوا دوه اونیو را په دې خوا د کابل بانک یو پوروړي ته د ښار جوړونې وزارت لخوا د یو ښارګوټي د تړون اجازې په افغانستان کې ډېرې اندېښنې او غبرګونونه راپارولي دي. ټول خلک په دې فکر کې دي، خصوصا چارواکي او د ملي شورا غړي، چې ولې په حکومت کې دی حتی نه هماهنګي یا نه همغږي موجوده وي چې یو کس چې په لس کلونو بند محکوم وي او دغه راز په لس میلیونه ډالرو په ورکولو هم محکوم وي، څنګه دا اجازه ترلاسه کړي چې له زندانه په موقت ډول راوځي او د داسې یو ښارګوټ تړون امضا کړي. په همدې لړ کې نن د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسون بیلابل اړوند چارواکي د دې موضوع په اړه باندې خپل کمیسیون ته ورغوښتي وو. په دې چارواکو کې د بګرام زندان مشر، د څرخی پله زندان مشر، دغه راز د لوی څرندوالۍ مسؤول او د ولسمشر فوقالعاده استازي یو مسؤول او د ښار جوړونې وزارت یو نماینده موجود وو. په دې کمیسیون کې د بګرام زندان مشر میر صاحب ګل ویل چې دوی ته د اسد په 12مه د روان مریض کال د اسد په 12مه یعنی شاوخوا دوه میاشتې مخکې د ملي امنیت له 30 ریاست څخه مکتوب ورغی. مکتوب هم د ولسمشر وو او ورته ویل شول چې خلیل الله فیروزی باید له بګرام زندان څخه کابل ته انتقال شي. د بګرام زندان مشر وایي چې دوی هماغه وخت خلیل الله فیروزی له بګرام زندان څخه د کابل د امنیت 30 ریاست ته انتقال کړ، خو دوی په دې نه دي خبر چې له 30 ریاست څخه څنګه دای آزاد شو. په مقعد ډول اولاد تړون امضا کې همدې موضوع ته په کتو ښاغلی میر صاحب ګل ویل
البته کته سو هو وای په امر د رئیس جمهور په دې خاطر چې د رئیس جمهور امر ماته هغه تصدیق کړی دی، نو هغه د ادارې چیرو دی هغه ترمنځ باندې تاسو کوم مکتوب وای په کې نوښته کړی چې په امر د رئیس جمهور زه په هیڅ امر نه کوم. په دې خاطر چې کاریختیا وای کډلو زه مجبور یم د رئیس جمهور امر دغه پیروزی هم په ټلیفوني امر راغلی دی.
باید وایم چې د ښاغلی میر صاحب ګل دغه خبرې هم د یو ډیالوګ په شان وي او همدا دلیل و چې تسلسل هم سم نه و مراد شوی. نن په دې کمیسیون کې د مشرانو جرګې مشر زلمی زابولي وویل چې دغه کومې څرګندونې چې د بګرام زندان مسؤول وکړي دا د پوښتنې او غور وړ دي. دوی وویل چې دا څنګه کېدای شي چې د ملي امنیت 30 ریاست دی د ولسمشر یو فرمان یا حکم بهانه کړي او له بګرام زندان څخه د خلیل الله فیروزی کابل ته انتقال کړي. د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون مشر زلمی زابولي وویل چې دا موضوع خبر ته اړتیا لري، په دې موضوع کې ډیر اړخونه ګونګ دي او خپل اوس ولسمشر هم په یو ډول سره پړو بلل شو. زابولي ویل چې خپل ولسمشر باید په دې اړه یو خبري کانفرنس ورکړي ترڅو د موضوع ګونګ اړخونه روښانه کړي. کله چې د ښاغلي زابولي خبرې هم واورو،
وختي کې یو جنرال ما شما کې د وجد نشسته او مجبور میکنه چې امین نفر به نامي شپخانه روان کړین او پښترش یو قرارداد غیر قانوني امضا میشه. سب جمهور اول ازمی خطوط خود امضای خود خط ارچ کې نو ایرا کده ازو دفاع وکړه کمی اداره چل چر بعد راست رئیس جمهور خیدروخ شر میګه خواهش کمیسون از رئیس جمهور دې باره کانفرنس مطبوعاتي بته دفاع وکړه.
موږ ډیره هڅه وکړه چې د دې راپور د خبرېدو تر وخته د افغانستان د جمهوري ریاست د چارواکو نظر هم راوخلو چې څنګه په څه حساب باندې دوی بګرام زندان ته دوه میاشتې مخکې مکتوب لیږلی چې خلیل الله فیروزی کابل ته انتقال کړي، خو تر اوسه د جمهوري ریاست د مسؤلینو د نظر په اخیستو نه یو بریالي شوي. په ورته وخت کې ولسمشر اشرف غنی یو کمیسیون ته هم دنده ورکړي چې دغه موضوع لنګدي وڅاري. دغه کمیسیون هم خپل څېړنې پیل کړي او ویل چې په نګدي څو ورځو کې به په دې اړه څېړنې جمهور ریاست ته وسپاري.
ډیر مننه لودین صاحب. اسد الله لودین و چې د کابل بانک د پوروړي خلیل الله فیروزی د انتقال په اړه معلومات راکول چې له بګرامه کابل ته وړل شوی دی.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال،
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي،
از رادیو آشنا صدای امریکا.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د طالبانو د دوو جلاسو ډلو ترمنځ اختلافات لوی ورځي بلې ته په پرخېدو دي. په زابل کې د دواړو ډلو ترمنځ له سختو جګړو وروسته اوس داسې انګیرل کیږي چې شایي د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبان په ځینو نورو ولایتونو کې هم د ملا محمد رسول په جلاسوې ډلې بریدونه وکړي. بلخوا د ملا عمر د کورنۍ یو شمیر غړو یو ځل بیا د ملا اختر محمد منصور له ډلې سره پریکون اعلان کړی. په دې اړه نور جزئیات اجمل آند را کوي.
په تازه ریپورټونو کې ویل شوي چې د ملا عمر کورنۍ یو وار بیا د ملا اختر محمد منصور له ډلې سره پریکون اعلان کړی. د ملا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو څخه د جلا شوي ډلې مرستیال ویان ملا منان نیازی ازادي راډیو ته په خبرو کې ویل د ملا عمر کورنۍ که څه هم د ملا اختر محمد منصور له مشرتابه سره لا اوله سلا نه وه، خو د خپل منځي جګړې د مخنیوي لپاره یې د نوموړي مشرۍ تایید کړې وه.
محمد یعقوب چې د امیر المؤمنین زوی دی او ملا عبدالمنان اخوند چې د امیر المؤمنین ورور دی، دا خلک دا اول سره سره د دوسر مخالفت کولای بیا په دا غنیت په دا خاطر باندې چې منصور سره یو ځای سره بیعت نه دی ورسره کړی خالي ورسره ځای ول او په دغه شکل ځای سی ول چې دوی د داخلي جنګونو سره وګرځوي خو متاسفانه چې د دوی خبرو ته هغه اعتنا نه وکړله اسلامي جنګونه په زابل کې شروع کړله نو په دې اساس باندې دوی دا اعلان وکړي چې موږ د سره په هیڅ تشکیل کې کار نه کوو.
بلخوا په کوټه کې د طالبانو د دیني عالمانو د شورا غړي شیخ عبدالرؤف د تیرې جمعې د ورځې په خطبه کې د ملا اختر محمد منصور د مشرتابه د مشروعیت په اړه پوښتنې راپورته کړې. شیخ عبدالرؤف په خپلو خبرو کې وویل چې په اوسنیو مشرانو کې له یو سره هم بیعت نه لري. شیخ عبدالرؤف د طالبانو ترمنځ روانې خپل منځي جګړې هم وغندلې او ټینګار یې وکړ چې شرعي جواز نه لري. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي په زابل ولایت کې د ملا اختر محمد منصور په امر دغلته د ملا رسول پر پلوي طالبانو بریدونو کې دا ډله کمزورې شوې او د دواړو لورو ترمنځ جګړو کې لسګونه کسان وژل شوي دي. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال هم ساتي رډیو ته ویل چې د تیرو دوه اونیو په جګړو کې د ملا رسول پلویان ډیر ځپل شوي دي.
دوه هفتې مخکې د دواړو ډلو ترمنځ دلته خاک افغان ولسوالۍ انداز ارغنداب ولسوالۍ د چوپان په ځینو سیمو کې دوی ترمنځ جګړې شوې وې او د ملا محمد رسول ډله چې دوی سره بهرني جنګیالي مو د دوی سخت ځپلي او د دوی نه مهمات نیولې دوی ته درانه تلفات اړولي وو. دواړو خواوو زخمیان لرل. دغه نښتې بیا هم د هغې نه بعد وروسته یوه نیمه ورځ بیا هم په ځینو همدغه خاک افغان ولسوالۍ او ارغنداب ولسوالۍ په ځینو برخو کې تکرار شوي دي.
بلخوا اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د ځینو سرچینو له خولې ویلي د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ځینې قمندانان غواړي چې په فراه او هرات ولایتونو کې هم د ملا محمد رسول پر پلویانو چیرې چې هغوی دا مهال پاخه سنګرونه لري بریدونه وکړي. خو طالب ویان زبی الله مجاهد همدې ورځپاڼې ته په خبرو کې دا تش تبلیغات بللې او ویلي دي چې د داسې کوم عملیاتو پلان نشته. د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو تر دې مخکې هم داخلي اختلافات کم اهمیت بللې او په دې اړه ډېرې څرګندونې نه کوي. په داسې حال کې چې د طالبانو د دوو جلا ډلو ترمنځ مخالفت له یوې ورځې بلې ته خونړۍ بڼه خپلوي دا پوښتنه لا هم بې ځوابه پاتې ده چې ولې د ملا محمد عمر له مرګ وروسته طالب قمندانان په خپلو کې سره واوښتل او له یو بل جلا شول. د طالبانو یو پخانی ملګری نصر محمد مطمئن چې دا مهال کابل کې اوسي په دې اړه ساده رادیو ته وویل
د انشاب خبر همره لوی هم نه ده لکه رسنۍ ته چې لری نه خبر ورسیږي ولې دا هڅه روانه و او دا د سولې د سبوتاژ لپاره زموږ هغه ګاونډیانو هڅه کوله چې بیا مغواړي په سولې کې امتیازات ترلاسه کړي.
خپله مطمئن په دې برخه کې د افغان حکومت رول هم کم نه بولي. د ادعا کوي چې د افغان چارواکو په غوښتنه پاکستان د طالبانو د کمزوري کولو د هڅو په لړ کې د دې ډلې ترمنځ اختلافات ته لمن وهلې. نظر محمد مطمئن وایي په څو ډلو د طالبانو ویشل کېدل خی په افغانستان کې د سولې بهیر له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. افغان حکومتي چارواکو هم ویلي چې د طالبانو ترمنځ خپل منځي جګړې یوازینی خطر دا ده چې له دې ډلې سره د سولې خبرې له ستونزو سره مخ کوي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
دا ازادي رادیو ده. د پکتیا د پوهنې د وضعیت په اړه داود تپان د معرف لرئیس لقمان حکیم حکیمی سره مرکه کړې ده چې په ګډه اورو.
ریسیپ تاسو دلته راغلي تقریبا درې هفتې مو په معرف کې تیریږي. د معرف په عمومي وضعیت راته وغږیږي. دلته ستونزې دي تاسو په مخ کې چیلنجونه څه دي؟
پکتیا پوهنې ریاست کې ډېرې ستونزې دي. تر ټولو لویه ستونزه خو همدغه وه چې د کارمندانو په منځ کې نه د ریاست او د ولسوالیو کوم مدیر د معرف کوم مدیر صاحبان دي یا استادان یې هماهنګي شتون نه درلود. چونکې دغه تقریبا یو هفته کې دوی په منځ کې کېناستم. دا ستونزه مې انشاءالله د لمنځه وړې ده. اوس دا ستونزه نشته. د معرف برخه کې تر ټولو بله لویه ستونزه دی هغه ده چې مسلکي استادان موږ نه لرو په ولسوالۍ کې. اکثر استادان چې دي دولسم نه فارغ دي. چارده پاس خو په ځینو ولسوالۍ کې بېخي شته نه. ځینې داسې ولسوالۍ دي چې موږ تاسو سره په مخکې هم یادوري وکړه چې تقریبا په 14 کلنه دوره کې فارغ نه ده ورکړی او هلته د دولسم صنف استاد نشته لکه په زادران میشتو کې. او ځینې تقریبا تر 28 ښوونځي د نامعلومه دلایلو له مخې اوس هم بند دي. وجه د پکتیا په ټول ولسوالۍ کې امنیتي ځنه ستونزې دي، ځنه قومي ستونزې دي، ځنه تشکیل، ځنه استادان هلته نشتونه لري، مسلکي استادان نشته.
یعنی دا مشکلات
دي. مشکلات دي
داسې ویلې کېږي چې تاسو په وړاندې په دې د ستونزو د هواري لپاره ستاسو اقدام کوئ، بیا هم ځینې داسې پېښې پېښ شوي دي چې تاسو مخه چا نیولي؟
ځنه ستونزه ځنه موارد کې دا ستونزه شتون لري، او انشاءالله ټولو زه خوښ په دې یم چې د پکتیا ولس ځوانان، قومي مشران، علما ما سره ډېر په دې برخه کې همکاري کړې ده، او دوی ټینګ راسره ولاړ دي، وعده یې راکړې ده. انشاءالله ځنه ستونزه په ځنه برخو کې شته.
که تاسو کوم اقدام کوئ د اصلاحاتو لپاره، داسې څوک پیدا شوي چې دي هغه مخه ډب کړي؟
نه، چونکې تاسو خو معلومات لرئ، زه خو اوس نوی راغلی یم دې شیانو کې، تر اوسه پر انشاءالله ستونزه نشته.
تاسو څه غواړئ په ولسوالیو کې؟ په دې ولسوالیو کې یادي تړل شوي ښوونځیو لپاره بم پلان شوي.
ما غوښتنه د خاص ډول د پکتیاوالو، د ځوانانو، د قومي مشرانو، علماو څخه همدغه ده چې هغه ښوونځي چې بند دي، د هغه په خلاصون کې همکاري راسره وکړي. او د تجارانو څخه ما غوښتنه همدغه ده چې ځینې منطقو کې ښوونځي شتون نه لري، یغه ښوونځي کې د جوړولو برخه کې دوی د همکاري راسره وکړي. د ځوانانو نه دا هیله ده چې هغه ځوانان، هغه قدرونه چې فارغ کېږي، باید دوی لوړ معاش توقع نه کړي، را دي شي په ښوونځي کې د استاد په صفت په ولسوالۍ کې په مرکز کې دوی برخه واخلي.
مرکزي لیسو په اړه ویلې کېږي د اوس عبدالحی ګردیزي، ببرک خان زدران لیسا، او شاوخوا نورې لیسې نسبتا خیم بلل کېږي، ولې زیاتې ستونزې لري؟ غیر حاضري د شاګردانو اوج ته رسېدلې، استادانو غیر حاضري هم اوج کې یادېږي، د دې په اړه راته وایي.
جناب تپان صاحب، تاسو په جریان کې وایئ، زه د خپل هر لیسې ته اوس روان یم، هر ورځ کې تقریبا دوه درې ښوونځي ګورم، استادانو د مدیر صاحبانو سره کښېنم، او په دې ستونزو په مورد کې سره ناست یم. انشاءالله دا ستونزه ورو په ورو اوس په حل کېدو ده.
داسې ویلې کېږي چې دلته په ښوونځیو کې د حاضري یا حاضري پابندي نشته، نه د استادانو لخوا، نه د شاګردانو لخوا.
بالکل، مخکې دا ستونزه وه، چونکې د ستونزې شتون درلود، اوس م قوي نظارت په برخه کې ډېر قوي تغیرات راوستلي. هر کوم هلته چې عضوه دی، هغه ته وظیفه سپارلې ده، که چېرې په آینده کې د کومه ستونزه پیدا شوه، مسؤلیت وندې هماغه په غاړه.
زه داسې معلومات لرم چې په عبدالحی ګردیزي لیسه کې د اووم سیم نه نیولې تر دولسم سیم پورې شاګردان، که په یو سیم کې څلوېښت شاګردان وي، په سات کې یولس یا دولس حاضري نور غیر حاضري.
جناب تپان صاحب، بالکل دا ستونزه شتون درلوده، خو اوس تقریبا د ما په راتګ سره ورو په ورو داسې هم نه شم ویلی چې دا سل فیصد حل شوی، تقریبا د مخکني نه اوس څه حل کېدو.
یعنې تاسې به حاضري کلکه ونیسئ، داسې به ونه کوئ چې د ناروغۍ په بانه څلوېښت یا دېرش پنځه دېرش کسان په سن کې؟
بالکل، انشاءالله په دې برخه کې د نظارت نه زه خپله هم ورځم.
د پکتیا د پوهنې رئیس لقمان حکیم حکیمي و چې د دغه ولایت د پوهنې د وضعیت په اړه یې له داود تپان سره خبرې کولې. په پاکستان کې د افغاني غالیو یو شمیر افغان کډوال جوړونکي وایي چې په دغه هیواد کې د افغانستان وارداتي غالۍ د پاکستان په نوم صادرېږي. د افغانستان د افغاني غالیو د تولیدونکو او صادرونکو ټولنه دغه مسأله تاییدوي، او وایي چې دغه برخې ته د افغان حکومت نه پاملرنه د دې سبب سوی چې غالۍ اوبدونکي خپل هیواد پرېږدي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي چې د افغاني غالیو د صنعت د ملاتړ په خاطر پر یوې پالیسۍ کار روان دی. نور حال د ابراهیم صافی په راپور کې اورو.
په پاکستان کې د افغاني غالیو یو شمیر اوبدونکي له حکومت څخه شکایت لري، او وایي چې د پاکستان له خاورې نه افغاني غالۍ د پاکستان په نوم اروپا او امریکا ته صادرېږي. په پاکستان کې د افغاني غالیو یو تن اوبدونکی حاجی خضر وایي چې هر میاشت زیات شمیر غالۍ له افغانستان نه پاکستان ته واردوي.
افغاني تجاره
یا دی وایي افغاني او یا هم بهرني سوداګر موږ ته راځي، مال اخلي، او یا هم یو شمیر شرکتونه راځي زموږ څخه سودا اخلي، او بهرنیو هیوادونو ته د افغانستان په نوم نه بلکې د پاکستان په نوم لیږي. سره له دې چې زموږ مالونه افغاني دي، خو بهرنیو هیوادونو ته د پاکستان په نوم لیږل کېږي.
خارج میره.
د دغه پلورونکي په خبره چې یو پاکستانی سوداګر د دوی ټول تولیدات راغونډوي، او بیا وروسته یې د پاکستان په نوم نور بهرنیو هیوادونو ته صادروي. حاجی خضر وایي چې په پاکستان کې له سلو زرو څخه زیاتې کورنۍ په غالیو اوبدلو بوختې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د افغاني غالیو تولیدونکي او صادرونکي ټولنه دغه مسله تاییدوي چې یو شمیر زیاتو ستونزو افغان غالیو اوبدونکي مجبوره کړي سو هیواد پرېږدي. د دغې ټولنې مرستیال محمد ظریف یادګاري وایي چې نه یوازې په پاکستان کې بلکې یو شمیر پاکستانی کمشنران افغاني غالۍ اخلي او بیا یې پاکستان ته صادروي. دی وایي هغوی کولی شي بلکې دننه په افغانستان کې موږ تولیدي انجمنونه لرو چې د هغوی یوازې وظیفه د پاکستانی سوداګرو په هدایت تولید دی. کله چې غالۍ د کار په ځای کې تولیدیږي ورته ویل کیږي چې مه یې قیچي کوئ او پرې مینځه یې هم مه او نه هم ته د دې نور اجازه لري چې په هغې کې لاس ووهي. ښاغلی یادګاري خبرداری ورکوي که چیرې افغان حکومت د افغاني غالیو صنعت ته پام ونه کړي نو د افغاني غالیو نوم به په نړیوالو بازارونو کې له منځه لاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مسؤلین وایي چې د دغې ستونزې د حل لپاره یې توجه کړې ده. د دغه وزارت ویان مسافر خوخندي وایي چې له یوې میاشتې راهیسې د غالیو له ملاتړ پرله پسې کار روان دی څو د شمال بندرونو له لارې نه افغاني غالۍ صادرې کړي.
دو نیمې بجې سوې د خپرونې نیمای ته رسېدلی یو. د خبرونو سرټکي له فریبا ظاهر څخه اورو.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست په نیمروز ولایت کې د حزب تحریر ډلې عمومي مسؤول نیولی دی. د ولسمشر اشرف غنی میرمن رولا غنی د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې د ښځو پر وړاندې باید د دین او قانون له مخې عمل وسي. د مالدیف حکومت وایي په هغې هلیکوپتر کې چې پرون د افغانستان په شمالي ولایت فاریاب کې تر بیړنۍ ناستې وروسته د طالبانو لاسته ورغله د دوی درې تنه وګړي هم شامل دي. د روسیې صدر اعظم دیمیتری مدویدیف ترکیه تورنه کړی چې په خپله خاوره کې د اسلامي دولت ډلې ته ځای ورکړی دی. د ترکیې پر پوله د ویشتل سوي روسي جټ الوتکې دوهم پیلوټ وموندل سو. فرانسه وایي اروپایي ټولنه باید هغو کډوالو ته حدود وټاکي چې له منځني ختیځ څخه دې بلاک ته د ورتلو اجازه لري. روسیه په پام کې لري په سوریه کې په خپلې پوځي اډې کې د هوایي بریدونو ضد یو پرمختللی دفاعي سیستم نصب کړي. او د بلجیم په پلازمېنه برکسل کې تر څلور ورځني بندیز وروسته ښوونځي او د میترو ترانسپورټي سیستم بیا پیل سو.
لنډ خبرونه مو له فریبا ظاهر څخه واورېدل. اقتصادي خبرونه نجیب زمان وړاندې کوي.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي که هم چې روان میلادي کال له ننګونو څخه ډک و خو بیا هم دغه وزارت وتوانید چې عواید په سمه توګه راټول کړي. د افغانستان د مالیه وزیر اکلیل حکیمي نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې د روان مالي کال په لسو میاشتو کې عواید د تیر کال د همدې مودې په پرتله 18% زیات شوي دي.
د 1304 نوي مالي کال په لسو میاشتو کې د عوایدو سطح 2% ته رسېدلې ده. دا په داسې حال کې چې د تیر کال په همدې موده کې عواید 15% وه چې دا د تیر کال په پرتله 18% زیاتوالی ښیي.
ښاغلی حکیمي زیاته کړه چې د راتلونکي 1295 لمریز کال د عوایدو د راټولولو لپاره 128 میلیارد افغانۍ چې شاوخوا 9.3% د ناخالصو تولیداتو په اندازه دي هدف ټاکل سوی دی. د کونړ ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د موبل او فرنیچر د تولید په برخه کې د صنعتکارانو د کار د رسمي سند موده پای ته رسیدلې ده. د کونړ ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس حاجی محمد جلال آزادی رادیو ته ویل چې د وزیرانو شورا اقتصادي کمیټه دی د کونړ د صنعتکارانو ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او د دوی کاري سند یې بیرته تمدید کړي. ښاغلی جلال زیاته کړه که چیرې په کونړ کې د موبل او فرنیچر د فابریکو کار بند شي صنعتکارانو ته له زیان رسیدو سره سره به سلګونه کسان اوزګار سي. او د فاریاب د دولت آباد ولسوال وایي چې په دغه ولسوالۍ کې شاوخوا 50% کورنۍ د غالیو او کمبلو په اوبدلو بوخت دي. د دولت آباد ولسوال عبدالسلام نزهت آزادی رادیو ته ویل چې په دغه ولسوالۍ کې هغه کورنۍ چې غالی او کمبلې اوبي د خپل کار په وړاندې ښه عواید نسي ترلاسه کولی. ښاغلی نزهت زیاته کړه چارواکي باید په هیواد کې د غالیو کمبلو او نورو لاسي صنایعو د صنعت د ودې په هدف له دغو کورنیو سره مرستې وکړي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ شپېته افغانۍ، یو ایرو او یا افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند اته نوي افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال ولس افغانۍ پنځه څلوېښت پوله، د امارات یو درهم ولس افغانۍ پنځه اتیا پوله، زر ایراني تومن اتلس افغانۍ پنځلس پوله او زر پاکستاني کلدارې شپږ سو پنځلس افغانۍ.
د ازادي راډیو پښتو خبرونه اوري. د پکتیا پوهنتون سره د عامو خلکو او سرمایدارانو مرستې د پکتیا پوهنتون بڼه بدله کړې ده او لا هم د دې پوهنتون سره د خلکو مرستې روانې دي. نور حال لسیمې د داود طفان په راپور کې اورو.
د پکتیا پوهنتون اداري چارواکي وایي چې د پکتیا سرمایدارانو اوسیدونکو په مرسته د دې پوهنتون ډېرې ستونزې هوارې کړې دي. د پکتیا پوهنتون ښوونکي، اداره او محصلین د پکتیاوالو سرمایدارانو د مرستو یادونه کوي، وایي چې د دوی په مټ یې د دې پوهنتون ډېر ضرورتونه پوره شوي او لا هم مرستو ته اړتیا لري. د پکتیا پوهنتون د استادانو د ټولنې مشر خالد حبیب وایي له پوهنتون سره د خلکو مرستې د دې ښکارندوی کوي چې خلک د تعلیم په اهمیت پوه شوي او غواړي اولادونه په یو ښه درسي ماحول کې زده کړې وکړي. د نوموړي په خبره له پکتیا پوهنتون سره د خلکو مرستې د ادارې په پیاوړتیا پورې هم اړه لري چې د عامه پوهاوي له لارې مرستې جذب کړي او بیا یې پر ځای مصرف کړي دي.
ځکه د خلکو په مټ باندې دومره ډیرو کارونو کول دا غټه خبره ده. دا د پوهنتون د ادارې د استادانو خاصه د مشرتابه تر ابتکار، نوښت او فکر پورې اړه لري چې هغه څومره کولی شي خلکو ذهن دې ته راټول کړي چې پوهنتون دوی خپل کور بولي او د پوهنتون لپاره دوی خپلو شخصي امکاناتو نه یو څه راواخلي او په پوهنتون کې مصرف کړي. د نجیب احمدزي یادونه کولی شو چې لس زره ډالر مرسته یې کړې ده پوهنتون سره. یو ځایي داس د انجینرانو ځینو تجارانو یادونه کولی شو چې پوهنتون سره د کاسټر موټر مرسته کړې ده، د پوهنتون سره د چوکیو مرسته کړې ده. ریم ګردیزي شرکت چې د پوهنتون سره شاوخوا د لس ویکې تر شل زرو ډالرو پورې د چوکیو د شیانو مرسته کړې وه.
حبیب دا هم زیاتوي چې تر دې وروسته باید د دې سیمې خلک او سرمایداران ورسره مرستې وکړي څو په پوهنتون کې نورې شته ستونزې هم هوارې شي. د همدغه پوهنتون د زراعت پوهنځي استاد اسماعیل لاروی وایي چې د پوهنتون لپاره یوازې د عامو خلکو مرستې بسنه نه کوي. مرکزي اداره او وزارت هم باید په دې برخه کې د پام وړ ډېر کارونه وکړي.
د لوړو زده کړو وزارت ته پکار ده چې د پکتیا پوهنتون د پراختیا لپاره فکر وکړي، پلان برابر کړي. همدا ډول د لیلی جوړېدو محصلین زموږ لیلی نه لري او د دې تر څنګ مجهز کتابتونونه او لابراتوارونه هم نشته. همدا ډول زموږ ودانۍ هم زموږ محصلین په دې ودانیو کې نه ځایېږي او د محصلین شمیر کال په کال د زیاتېدو په حال کې ده. نو دا زموږ هغه عمده لوی ستونزې دي چې باید حکومت ورته توجه وکړي او کار پرې وکړي.
نوموړی د پکتیا پوهنتون له اوسنۍ ادارې خوښي څرګندوي، زیاتوي چې په دې پوهنتون کې د بنسټیزو تغییراتو لپاره ادارې کار پیل کړی او استادان یې په همغږۍ د تغییراتو ملاتړ کوي. د پکتیا پوهنتون رئیس پوهنمل عبدالکریم توتاخیل هم د خلکو د مرستو منندوی دی او لا هم هیله لري چې د پکتیا سرمایداران او عام خلک او اداري چارواکي ټول پوهنتون سره د لاسنیوي په خاطر کار وکړي.
پکتیاوالو نه زه ډېره زیاته مننه کوم چې د موږ اخواستو ته، موږ غوښتنو ته د پوهنتون لپاره لبیک ویلې دي او د دوی په مټ باندې موږ دغه کارونه شروع کړي دي. تاسو وینئ چې موږ مثلا بعضې سرکونه، پیادهروونه، احاطې، حتی د پوهنتون کې موږ شپږو موټر لرل، ټول دغه د ملګرو دوستانو د بروسوخ اشخاصو د کومکونو په نتیجه کې موږ دغه جوړ کړل او انشاءالله دا کار نور نورم مختزی او اوس زیره یو نوی دغه در کوم چې دغه د پانتون نه باندې خلکو چې پانتون سره کومکونه او کلوس ماسلین هم تشویق شول. حتی ماسلین راغلل چې موږ ټول ماسلین تاسو ته هر میاشت یو پنځوس افغانۍ درکوو. استادان راغلل چې موږ خپل معاش نه پیسې درکوو. حتی مامورین راغلل.
د ده په خبره چې د خلکو په مرستې په دې پانتون کې ډېر زیات کار کړی دی او همدغه مرستو د پکتیا پوهنتون بڼه بدله کړې. له پکتیا پوهنتون سره د خلکو دغه مرستې په داسې حال کې کیږي چې دلته د لوړو زده کړو وزارت انکشافي بودیجه د نشت برابر مصرف شوی او شته ډېرې ودانۍ دې ولایت ته د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې وزارت هغه امتیازي پیسو څخه جوړې شوې دي چې د پکتیا بزګرانو ته د نشه یي توکو د نه کار په بدل کې ورکول کېدې. داود طفان، ازادي راډیو، پکتیا.
وخت په کابل کې 2:09 کېدونکې دي. اوس د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه بشري حقونه او همداراز مخکښې ښځې اورو.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو په بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په افغانستان کې د ماشومانو د حقوقي وضعیت په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د برخې مرستیاله سپوږمۍ ده. میرمن سپوږمۍ، که اوس مهال کې د افغان ماشومانو د حقوقي وضعیت په اړه معلومات راکړئ.
مننه تاسو د پوښتنې نه. د ماشومانو د وضعیت په اړه دا باید ووایو چې په افغانستان کې قوانین شته دی او برنامې پروګرامونه ډیر زیات شته دي، خو د دوی په تطبیق کې کموالی رامنځته شوی دی یا کموالی وجود لري. د دې لامل موږ کېدای شي ووایو چې د افغانستان جنګونه دي چې نه کېږي چې د ماشومانو په وړاندې ټول قوانین په سمه توګه تطبیق شي. دا په خپل کېدای شي چې ماشومان د تاوتریخوالي سره مخامخ شي. که چې په یو هیواد کې قوانین په سم ډول تطبیق نشي، هغه د تاوتریخوالي رامنځته کېدل یعنی ضرور خبره ده یا شتون لري. په دې برخه کې باید ووایو چې هغه ماشومانو باندې چې ظلم کېږي، تیری کېږي او دوی باندې ناوړه کارونه ترسره کېږي، که هغه کسان د قانون په وړاندې د دوی نه پوښتنه ونه شي او دوی ته برات ورکړ شي، دا پخپله د ماشومانو د حقوقو په وړاندې بې توجهي ده او د ماشومانو د حقوق د نه په نظر کې نیولو یو ډیر غټ مشکل ده په افغانستان کې.
ستاسو په اند افغان ماشومان د څه ډول تاوتریخوالي سره مخامخ دي؟
مننه ستاسو د پوښتنې نه. که مونږ دلته ووایو چې خشونت یا تاوتریخوالی چې د ماشومانو په وړاندې ترسره کېږي، اول د کورنۍ نه موږ که فکر وکړو، ډیری ماشومان دي چې د کورنۍ له ادرس نه یا په کورنۍ کې ډیر د تاوتریخوالی تجربه کوي. دوی کله چې په اجتماع ته راځي او دوی کله چې مکتبونو ته ځي یا په فابریکو کې یا نور ځایونو کې چې کار کوي، هلته د کارفرما له خوا نه، د استادانو د خوا نه، دوی بیا هم تاوتریخوالی سره مخامخ کیږي چې دا ډیر غټ ستونزه د ماشومانو په ژوند کې ده.
آیا ستاسو په اند له افغان ماشومانو څخه اوس هم سوء استفاده کیږي؟
څنګه چې ټول رسنۍ هم کله دا خبرونه نشر کوي او موږ خپله چې خپل هیوادوالو نه خبرېږو، قضیې راځي، ماشومان ته جنسي تیریو لاندې نیول کېږي، چې دا هم کېدای شي چې وایو د جنګ او د فقر له کبله ترسره کېږي. ځینې ماشومان دي چې په کورونو کې د خپل د نږدې خپلوانانو له خوا نه د جنسي تیریو قربانی کیږي، چې دا هم یو ډیر غټه ستونزه ده د ماشومانو په ژوند کې. کله چې ماشوم تر جنسي تیری لاندې نیول کیږي، نو د دې ژوند د ډیر یو غټ مشکل سره مخامخ وي او دوی بیا په اجتماع کې داسې په سمه توګه نشي کار کولای او درس ته نشي تلای، په دې چې دوی په یو بد نوم او په یو څه باندې یادیږي چې دوی مانی کیږي یا د دوی د وروسته والی سبب کیږي.
قدر من اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره
وخلي دلانه فیصله و منګولا وخت درشي
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشمون په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه واله یا په دالاس واله
او باندې لرو موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
کړی فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه
قدر من اوریدونکو بیا هم شرغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږیست. تاسو د ازادي رادیو دا او نورې ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. میرمن سپوږمۍ، ستاسو په اند کومې ادارې د ماشومانو د حقوقو د تامین په برخه کې مسؤل دي؟
نو قدم که باید دوه چې د افغانستان دولت مکلف ده چې د ماشومان ټول حقونه باید ورته ورسوي او مکلفیت لري چې د ماشومان حقونه په سم ډول دوی ته ورسوي. او په دې ترڅ کې باید وایم چې نور نهادونه، بشري حقوقو خپلواک کمیسیون، انجوګانې ټول مسؤلیت لري د ماشومانو په وړاندې.
د ورستۍ پښتنې په توګه څه باید وسي چې ټول ماشومان خپلو اساسي حقوقو ته لاسرسی ولري او په وړاندې یې تاوتریخوالی کم سي؟
د بېلګې په ډول که موږ ووایو چې افغانستان باید امنیت تامین کړي د ماشومانو د ښه وضعیت دپاره، که صرف دلته ماشومانم نه، ټول وګړو دپاره امنیت ډیر مهمه خبره ده، خو دلته چې ماشومان ډیر زیانمن کیږي د دوی دپاره امنیت ډیره مهمه خبره ده. او د کار زمینه د دوی کورنیو ته برابر کړي سو د دوی کورنۍ دوی په زور ونه ګماري چې شاقه یا ستونزمن کارونو ته مخه کړي. نو دا ټول نهادونه، ټول ارګانونه په دې کې مسؤلیت لري چې د کار زمینه، د ښه درس دپاره زمینه مسایده کې وزارتخانه چې اړون پروګرامونه لري د ماشومانو لپاره باید خپل برنامه په سم ډول تنظیم کړي. او د قوانینو په تطبیق کې کچیرته په یو ملک کې یا په افغانستان کې قوانین په سم ډول تطبیق شي نو د ماشومانو حقونه ورته رسیږي. اتمن
قدرمن اوریدونکو، دا وزمردی اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. پاک الله مو مل سه.
آزادی رادیو لوونه ترو
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د آزادی رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسودا نیازی.
نیمه نړۍ قدرمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وئ نننۍ خبرونه پیلوو. په روانه خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ځینې کورنۍ مخکې له دې چې له یوې کورنۍ سره خېخي وکړي د هلک له کورنۍ سره ډېره خرابي کوي، خو چې کله دسمال ورکړي نو بیا د دوی غوښتنې شروع شي چې دا کار بیا په آینده کې نجلۍ ته ګڼې ستونزې راولاړوي. وروسته بیا هغوی هم ټوله غوسه له نجلۍ نه باسي چې د دغه ناوړه دود په خاطر د نجلۍ ژوند د خسر په کاله له ربړو او مشکلاتو سره مخ کیږي. دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له وږمي رشیدي نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
د افغانستان متشبثو ښځو او د یو شمېر شرکتونو ښځینه مسؤلینو د متشبثو ښځو نړیواله ورځ ولمانځله. دوی وویل سره له دې چې د هیواد ځینو سیمو کې ښځو اقتصادي او پراختیایي چارې پیل کړې خو د دولت لخوا ورسره لازمې مرستې نه دي شوي. افغان سوداګري او متشبثې ښځې وایي سره له دې چې افغان میرمنې سوداګرۍ، پراختیا او اقتصادي ودې ته لیواله دي او په وروستیو کلونو کې په دې برخه کې ظرفیتونه هم لوړ شوي، خو د حکومت لخوا ورته د فعالیت لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. دوی دا خبرې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د متشبثو ښځو د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې وکړې. د متشبثو ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په غونډه کې چې د لیډ په نامه د افغان میرمنو د ظرفیتونو د لوړولو د موسسې لخوا جوړه شوې وه، د بېلابېلو فابریکو او شرکتونو ښځینه مسؤلینو پکې برخه اخیستې وه. د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې وسلوالو یوه ښځه وژلې ده. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې ناپېژندو وسلوالو یوه 15 کلنه ښځه په ډزو وژلې ده. د دغه ولایت د پښتونکوټ ولسوال عبدالقادر قادری آزادي راډیو ته وویل دغه ښځه چې سنجیده نومي ده، د نادرآباد په کلي کې د کورني تاوتریخوالي له امله د پلار په کور کې د ناپېژندو وسلوالو لخوا په ډزو ووژل شوه. نوموړې زیاته کړه چې تر دا مهاله د دغه پیښې په تړاو څوک نه دي نیول شوي، خو د قضیې په اړه د دوی څېړنې روانې دي. امنیتی مسؤلینو د هغې ښځې د وژل کېدو په اړه تحقیقات پیل کړي چې د کابل ښار د کارتیناو سیمې په دریم سړک کې په ډزو وویشتل شوه. د کابل امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو د تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې دا 18 کلنه ښځه ښوونکې وه او د شخصي او کورني دلایلو له مخې وژل شوې. ښاغلي عبیدی وویل چې د دې قضیې په اړه څېړنې پیل شوې او تر اوسه معلومه نه ده چې دا ښځه د کومو عواملو له مخې په ډزو وژل شوې.
درنو اوریدونکو، کله کله ځینې کورنۍ مخکې له دې نه چې لورې د یوې کورنۍ زوی ته ورکړي هغې کورنۍ سره ډېره ښه رویه کوي، خو کله چې لور د هغه هلک په نوم شوه نو بیا د لور له خسرګنۍ څخه رنګارنګ غوښتنې کوي، د ولور په نوم ډېرې پیسې ترې اخلي، ډېره طلا پرېږدي او کله کله آن د لور لپاره د مستقل کور غوښتنه هم کوي. دوی دې خبرې ته هېڅ پام نه کوي چې مقابل لوری د دوی د ټولو غوښتنو د پوره کولو توان لري او که نه، او تر ټولو مهمه خبره دا چې دوی د خپلې لور راتلونکی ژوند په نظر کې نه نیسي او همدا علت دی چې بیا په کورنیو کې تاوتریخوالی پیدا کیږي. او له نوې واده شوې ناوې سره په دې خاطر چې پلار یې له دوی سره د واده پر مهال نه وکړي خرابیا نه کوي. کله چې نجلۍ خپل نوي کور ته راځي نو سمدستي ورته پیغورونه ورکوي چې پلار دې له موږ نه ډېرې پیسې واخیستې، ته یې په موږ خرڅه کړې، او دې ته ورته خبرې چې نجلۍ د خپلې کورنۍ په خاطر زغمي او په ځینو حالاتو کې آن ټول هغه شیان هم ترې اخلي چې د واده پر مهال ورته اخیستل شوي وي. د کابل اوسیدونکي نسرین وایي ځینې کورنۍ داسې دي چې کله یې یوه کورنۍ خوښه شي نو په لومړیو کې د هلک له کورنۍ سره ښه رویه کوي او ورته وایي چې موږ په تاسې هیڅ مصرف نه کوو، خو کله چې نجلۍ ورسره نامزد شي نو بیا یې غوښتنې ډېرې شي او د هلک په کورنۍ رنګارنګ فرمایشونه ږدي چې په نتیجه کې نجلۍ ضرر ویني. ځینې داسې
کورنۍ شته دي چې کله یې هلک کورنۍ خوښېږي نو بدون له کوم مصرفه په ډېره عاجزانه توګه ورته وایي چې موږ تاسې ته احترام لرو، ستاسو زور یا ستاسو کورنۍ د مونږ ورده، مونږ راضی یاستو خپل لور خور هر څوک چې وي هغه ورته نامزده وي. کله چې نامزده شي نو بیا وروسته دوام په اصطلاح باندې چې بالابر درته وایي کوم څه چې ورسره لفظ کړی وو نو هغې خلاف حتی ورته وایي چې دومره کې باید پیسې راکړي، واده په فلاني هوټل کې باید وشي، د نکلوز شپه په هوټل کې ونیول شي، دومره کې طلا باید ورته راوړي. حتی داسې هم شته دي چې ورته وایي چې باید کور ورته ونیسئ. یعنې دا یو ناروا کار چې اصلا په هیڅ قانون کې نه برابرېږي. کله چې واده شوي نو همیشه تر پیغور لاندې او ځانجلۍ ده، ځکه چې خوښ هم ورته پیغور ورکوي چې پلار دې وږی و زمونږ په پیسو باندې ژوند جوړ کړه. بالاخره نامبه دې همدا نجلۍ ده، کله ناکله بندیز پرې لګوي چې ته د پلار کره تلی نه شم. بالاخره دا ژوند یو تریخ ژوند پر مخ ځي چې نه نجلۍ طرف خوشحاله وي نه هلک طرف خوشحاله وي. بیا اصلي ریښې ته راشو، اصلي ریښه صرف همدغه بې ځایه دود او دستور دی.
اغلی نسرین همدارنګه د یوې کورنۍ کیسه کوي چې د واده د کمیس پر سرې د هلک له کورنۍ سره شخړه وشوه او په نتیجه کې هلک او انجلۍ سره جلا شول.
حتی زه خپل شاید دیم چې ماته یو د هوټل هغه یو مسؤول شخص چې و چې لباس د واده لپاره آماده کولو د نکاح یا د واده لپاره، دوی وویل چې موږ شاید د دې یاستو چې ماته ډېر تاسف وړ خبره وه چې حتی په یوه کمیس باندې نامزدي فسخه شوې ده، ځکه چې د نجلۍ فامیل یو کمیس غوښته او د هلک فامیل وس او توان نه درلود بل کمیس ورته اخیسته. حتی په یو کمیس د نکاح یا مثلا په کمیس د واده چې یوه نامزدي فسخه کېږي، فکر وکړي چې دا ټولنه به نو د وګړو نه څه توقع ولري، او دا چې په ټولنه کې بیا د نجلۍ مثلا څومره بې ارزښته کېږي په دې کې دوی فکر نه کوي. د خلکو دپاره خبره ډېره ساده او اسانه دي، وایي دا یو چا پرېښې ده او خبره به اصلا معلومه نه وي ولې پرېښې ده. د دې په خاطر باندې چې فامیل صرف په لباس د هغوی سره جوړ شوی نه، ډېر د تعصب خبره ده.
د جلال آباد اوسیدونکي مریم وایي 40 کاله کېږي چې واده شوې ده، تر اوسه پورې خسرګنۍ په دې خاطر چې پلار یې دوی ځورولي وه رټي او سپکې سپورې ورته وایي، حتی خاوند یې هم ورته پیغورونه ورکوي او هماغه قصد اوس له دې نه باسي.
زه واده سم ډېر کلونه وتلې، 15 ونان مې دي، پلار مې پیسې واخیست، اوس په کور کې ډېر ظلمونه، ډېر جبرونه، خواښې، خساره، لیورونه، همېړه ماته وایي پلار دې دومره پیسې رانه اخیستې، دومره لوړې رانه اخیستې ده. خو پلار مې ظلم باندې ظلم وکړو کنه خپل اولاد هیڅوک نه خرڅوي، زه دې ما پلار ظلم وکړو پیسې را نه واخیستې، زه دې د نن ورځې پورې د دې پیغرون زه نه خلاصېږم. ما هیڅ ګناه مې نه درلوده، خبره نه ما باندې څومره پیسې اخیستې ده، د ما واده څنګه سواسه و، اوس دا قصور ما نه اخلي. د نن ورځې پورې یاره 40 کاله به وتلې، ما نه دا 40 کاله پورې زه دې نه خلاصېږم.
کابل اوسیدون کی جمیله بیا وای دوی چې کله خپل اندرور واده کوله د هلک له کورنۍ سره هیڅ زیاتای ونه کړ. دا وای هغه چې هر څه اخیستی و دوی تری خوشاله و. اوس اندرور د خسر په کاله ډیره خوشاله ده.
د ما اندرور سره ورم کړ په نن په کورنۍ باندې شرطونه کې خودل سدار اورې د امر اورې نم لست ورک مونږ خپل مونږ تل خپل په دې خپل خو خواندي چې کوم شعر اور ما مونږ قبول کړ. باز کورنۍ دې اول ورکی بیا نو دسی شرطونه پیگ دیو پا واده که دیر مصرفونه که دیر خلق را واده دسی و کارونه که چی بیخینو بیا غجلی تا مشکل پیدا سی این دزوند که منگ میچه اندرور ورک را وادم کرده وز دسی اغا خزوند لری دیر خوشحاله خسرگانه لمنگ نماجلی نطول دسی خز خوشحاله بازی کورانه دی این دی جلی این دتا نگوری دلوری مقصد ارشه چه مخی تراغ لما که دا و اخلا و دا و کو دا و خودیر بد کرد.
په ځینې وختونو کې ډیری کورنۍ داسې فکر کوي چې د هلک کورنۍ دې د دوی هر غوښتنه پر ځای کړي ځکه چې دوی هم سیالي او شریکي لري خو دې ته هیڅ پام نه کوي چې لورې د بې ځایه دود په خاطر په خپل نوي کور کې رنګارنګ خبرې زغمي. دیني عالم محمد الله سیدزاده وایي کله چې یوه کورنۍ له بلې سره دوستي کوي نو ډیر کوښښ دې په دې وشي چې لګښتونه ډیر کم وي او د نجلۍ کورنۍ دې هم داسې نه کوي چې په مختلفو بهانو د هلک په کورنۍ مصارف ډیر کړي چې دا یو ناروا کار دی.
کلا یا کورنۍ غواړي چې د بلې کورنۍ سره خپل دوستانه اړیکې ټینګې کړي هغو ته پیشنهاد دوستۍ کوي. کلا د دوستۍ مزای سره ټینګیږي په دې باندې د ډېر کوښښ وشي چې په هغې کې د اضافي مصارفو نه په کلکه ډډه وشي ځکه حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ښه نکاح هغه ده چې په هغې کې مهر کم وي. یعنی اعتدال باید په نظر کې ونیسي د اصرافو باید ډډه وشي. خدای پاک موږ ته په قرآن عظیم شان کې وایي چې اصراف مه کوئ ځکه چې اصراف ښه کار نه دی. نو دا هر کورنۍ ته علال خصوص د لور کورنۍ ته دا لازم یا ضروری ده چې له اصراف نه په کلکه ډډه وکړي. بل دا ده چې کله چې د دوستۍ هغه اصول منل کېږي یعنی دواړه د خپل په منځ کې په یو توافق رسیږي بعد له هغې نه د جلۍ کورنۍ د هلک کورنۍ باندې زور راوړي یا له هغوی سره کش کوي یا بعضې بانی ورته نیسي د دې په عنوان چې خرڅ په جګ کړي یا دا چې هلک باندې هغه بوج زیات کړي. نو دا هم د اسلام نظره چندان ښه کار نه ده. دوستي ده په دوستۍ کې باید چې تعادل په نظر کې ونیول شي. کله واده صورت نیسي نکاح عقد صورت نیسي جنۍ خپل خسرګنۍ کې راځي نو په هغه ځای کې په دې باندې ځینې زور زیاتي کېږي د دې په عنوان چې تا پلار یا د تا پلارګنۍ له موږ نه ډېرې پیسې اخیستي موږ یې ځورولي یو نو موږ هم باید تا وځورو. دا نه د انسان له لحاظه نه د اسلام له لحاظه دا ښه کار ده ځکه چې هغې کې نه د هغې جنۍ ګناه ده نه په هغې کې دا داخله ده او نه دا غواړي چې د دې ژوند تریخ شي. فلهذا د دې د هغو کړنو یا د هغو په حساب له شریعت او له انسانیت د لرې کارونو جزا باید جلۍ ته ورنه کړ شي. هغه د دې کورنۍ غړي کېږي دا جنۍ د خپل د کور یو عوض وګڼي او له هغې سره نیک او ښه سلوک وکړي.
په پای کې د ښځو چارو وزیره دلبر نظری وایي چې افغاني ټولنه یوه سنتي ټولنه ده او تر ډیره ناوړه دودونه پکې حاکم دي. موږ نشو کولای چې دا دودونه یو دم له منځه یوسو او په دې برخه کې ډیر کار ته اړتیا شته.
اول خو افغانستان یک جامعه سنتي هست.
لومړی دا چې افغاني ټولنه یوه سنتي ټولنه ده. موږ ځینې داسې ناوړه دودونه لرو چې یو دم نشو کولای له منځه یوسو خو موږ خپل کوښښ کوو. زموږ وزارت او اړوندو ریاستونو ته هره ورځ د ښځو د ستونزو په اړه ډول ډول قضیې راځي چې موږ ورته رسیدګي کوو خو ځینې قضیې بیا زموږ له توانه پوره نه وي. د ښځو وزارت یوه عمده دنده دا ده چې خلکو ته د ځینو ناوړه ذهنیتونو په برخه کې عامه پوهاوی ورکړي. موږ ډېر کوښښ کوو چې خپل کارونه لرو پرتو سیمو ته وغځوو خو اساسي خبره دا ده چې تر څو چې د خلکو اذهان روښانه نه شي موږ به دا ډول ستونزې ولرو.
ذهنیت سازي نشوه ذهن مردم روښانه نشوه ما اینمی مشکلات را داریم.
درنو اوریدونکو د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ د پوسټ باکس پته مو دادی په کابل کې 411 هرات کې 30 مزار شریف کې 19 جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شریک
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مونږ پس مګه کینو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابسای وله یا په دالاس وله
وو باندې لرو مونږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې مونږ د وبو باندې بس
لې فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1296 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه